السلام علیکم دوشنبه ده د غبرګولیا جوزا لسمه د می میاشتې یو دیرشمه په دې نیم ساعته سهارنۍ خبري مجله کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې یو جګپوړي چارواکی وایي د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته هم دغه ټولنه له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي.
په داسې حال کې چې ځواکونه وځي زموږ نیت پاتې کېدل دي، زموږ پالیسي نه ده بدله شوې.
په غزنی کې د برېښنا د منظم کېدو په برخه کې پرمختګونه سوي.
ولسنې شاګردان لرو دلته له موږ سره کار کوي.
په بهرنیو راپورونو کې د اسرائیل او مصر د بهرنیو چارو وزیرانو په غزه کې د اوربند چنګیدو او د غزې د بیا رغونې پر لارو چارو خبرې وکړې. د ژوند رنګونه هم په دې نیم ساعته خبري مجله کې پیل خبرونه کېږي. د میدان وردګ والي له یوې پوځي اډې څخه د افغان امنیتي ځواکونو د شاتګ خبر ورکړ. د ملي اردو چارواکي وایي چې د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې شپاړس وسله وال وژل شوي. په ایران کې ځینو ډلو د ولسمشرۍ ټاکنو د بایکاټ غوښتنه وکړه. د میدان وردګ والي په سید آباد ولسوالۍ کې له یوه بیس څخه د ځواکونو د تاکتیکي شاتګ خبر ورکړ. عبدالرحمن شارق تیره شپه ازادي راډیو ته ویل چې د سید آباد ولسوالۍ د کاخیلو په نوم د ملي اردو د یوه کنډک پر دوو کمربندي پوستو سهار مهال طالبانو بریدونه کړي وو چې وروسته ځواکونو دا غوره وګڼله چې له دغه بیس څخه تر شاسي
دوی د خپل سلاو مهمات او د شان ټول راستلی دي. دا د اکاخیلو یزو پوسټیو نو هغه دوی سید آباد ته راغلي دي.
په عین حال کې د میدان وردګ د ولایتي شورا مرستیال شریف الله هوتک ازادي راډیو ته ویلي چې د دغه بیز ټول سرتیری چې هغه شمیر ونه شود وسلولو طالبانو ته تسلیم سوي دي. د وسلولو طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد هم خپل لوري ته د دغه بیز د سرتیرو د تسلیمېدو خبر مني، خو د میدان وردګ چارواکي دا ادعا ردوي. د وسو ولسم پامیر قلو اردو د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې وسلولو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي. د دې قلو اردو لخوا پرون یک شنبه ناوخته په خبره سوي خبر پاڼې کې ویل سوي چې د امام صاحب ولسوالۍ اړوند قنچغه سیمه کې د طالبانو د راټولېدو پر ځایونو په هدفي هوایي بریدونو کې د حمزه په نوم د دې ډلې د یو سر ګروپ په ګډون شپاړس تنه وژل سوي او نه تنه نور ټپیان سوي دي. د خبر پاڼې لمخه د دغه هوایی عملیاتو په نتیجه کې د دشمن ځینې وسلې او مهمات هم تخریب کړي سي ودي. پامیر قل اردو د غرزوي چې په دغه عملیاتو کې ولسی خلکو ته زیان نه دی او شته طالبانو د دې موضوع په اړه څه نه دی ویلي. د پکتیکا امنیه قمندانی وایي پولیسو د دې ولایت په دوو ولسوالیو کې د څو ماینونو په کشف او شنډولو سره د خونړیو بریدونو مخه ونیوله. د پکتیکا د امنیه قمندانی ویان شاه محمد آریان په دې اړه پرون یک شنبه نه وخت رسنوي ته وویل
شپک کړی ماینونه پنځه په سروزه ولسوالۍ او یوې د شاخل آباد چمړۍ په سیمه کې ترهګرو طالبانو د عامو خلکو د وژنې په موخه ځای پر ځای کړي ول چې خوشبختانه د پولیسو له لورې کشف او شان کړای شول چې په دې سره د یو شمېر خونړیو پیښو مخنیوی وشو.
د پکتیکا امنیه قمندانۍ د غرس پرون په یوه خبر پاڼه کې د دې ولایت د جانخیلو او خیرکوټ ولسوالیو ترمنځ د زیړي په سیمه کې د پولیسو لخوا طالبانو ته د یوه کمین په ترڅ کې د یوه وسلوال طالب د وژل کېدو او دوو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. طالبانو د دغو ادعاو په اړه څه نه دی ویلي. د ایران د جمهوریت غوښتونکو اتحاد فدایان خلق او د ایران د جمهوریت غوښتونکو پیوستون سیاسي تنظیمونو د دغه هیواد د جون میاشتې د ولسمشرۍ ټاکنو د بایکاټ غوښتنه وکړه. دغو دریو ګوندونو چې له ایرانه بهر میشتي په یوه اعلامیه کې ویلي د ولسمشرۍ په ټاکنو کې ګډون نه کوي. دوی ویلي چې په ایران کې نه یوازې دا ځل بلکې په تیرو دورو کې هم انتخابات آزاد نه وو. دوی ویلي چې راتلونکي ټاکنې مخکې تر مخکې تراحي سوي او حتی د اوسني نظام ډیر نږدې کسان نه دي پریښول سوي چې ځانونه کاندید کړي. تر دې مخکې د ایران پخواني ولسمشر محمود احمدی نژاد هم اعلان کړی و چې د ولسمشرۍ انتخابات بایکاټ کوي. د ایران د ټاکنو لپاره د احمدی نژاد ترڅنګ د ایران د پارلمان پخواني رئیس او د ولسمشر د یو مرستیال په شمول 529 تنو ځانونه کاندیدان کړي و، خو دغه هیواد شورای نگهبان له و تنو پرته نور رد کړل. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي دای به پر خپل روسی سیال ولادیمیر پوتین چې کله ورسره په جون میاشت کې ګوري فشار راولي چې د بشري حقونو درناوی وکړي. ټاکل شوی دواړه ولسمشران د جون میاشتې پر 14 د سویس په جنیف کې سره وګوري. دغه کتنه داسې وخت کېږي چې د واشنگټن او مسکو ترمنځ کړکیچ په دې وروستیو کې زیات شوی دی. ولسمشر بایدن پرون یکشنبه په جګړو کې د وژل شویو امریکایانو یاد ته د درناوي د ورځې چې د میموریال ورځې په نوم هر کال د می پر 13 په ټول امریکا کې لمانځل کیږي. په مناسبت وینا کې وویل دی په راتلونکو دوو اونیو کې په جنیف کې له ولسمشر پوتین سره ګوري او دا به ورته څرګنده کړي چې موږ به بې تفاوته پاتې نسو چې دی دې دغه بشري حقونه تر پښو لاندې کړي. سپین مڼې د تیرې جمعې په ورځ وویل چې د دواړو مشرانو ترمنځ دغه کتنه به پر ټاکلي وخت ترسره کیږي. د بایدن ادارې د سایبري یا انټرنیټي حملو تر څنګ د کرملین د کلک منتقد الکسی ناوالنی د زندانی کېدو په خاطر هم پر روسیې انتقاد کړی دی. او ټیسلا کمپنۍ چې د برېښنایي موټرو مخکښه کمپنۍ ده په خپلو دریم او وای ماډلونو کې کمرې نصبوي چې د خپلو چلوونکو تیروتنې وڅاري. د سی ان بی سی د راپور له مخې دا کمرې چې د چلوونکي مرستیالانې ګڼل کیږي په هغه صورت کې چلوونکي ته خبرداری ورکوي چې له لارې او موټر چلولو څخه یې پام په بله واوړي. د دغو کمرو د دقت د زیاتېدو لپاره د ټیسلا موټرونو پر سټرینګ سینسورونه نصب کیږي چې وښيي چلوونکی څومره موټر سم چلوي. ټیسلا دا پریکړه وروسته تر دې وکړه چې په امریکا کې یو بې چلوونکی موټر ټکر سو او د امریکا او چین د حکومتونو لخوا دې کمپنۍ ته خبرداری ورکړل سو.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالات اټکل داسې کړی دی. کابل اسمان ځای زوریز د تودوخې لوړه درجه 1.44، هرات اسمان ځای زوریز د تودوخې لوړه درجه 3.3، کندهار اسمان ځای زوریز د تودوخې لوړه درجه 9.2، مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 3.4، کندوز اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 3.21، او جلال آباد اسمان ځای زوریز د تودوخې لوړه درجه 3.22.
خبرونه مولا زبی رادیو نه واوریدل. د دې خبرونه د راپورونو برخه ته ورزو. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې یو جګ پړې چارواکي وای دا ټولنه به د افغانستان تر څنګ ولاړوي او له دې هیواد د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته هم د نویو شرایطو په چوکاټ کې خپل مرستو ته دوام ورکوي. دغه چارواکي له افغانستان سره د اروپای ټولنې د همکارۍ د دوام ډاډ داسې محل ورکوي چې ټاکل شوی سبا سیشن به د ناټو د غړو هیوادونو دفاع او بهرنیو چارو وزیران په غونډه کې د افغانستان پر موضوع هم خبري وکړي. پاینه حال کې د افغانستان ولسمشر وایي د سیمې ثبات او بي ثباتي په افغانستان پورې تړلې ده. نور په یو راپور کې
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د ځانګړي استازولۍ سرپرست توماس نیکلسن وایي اروپایي ټولنه به له افغانستان سره د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. نوموړي د اروپایي ټولنې د دوامداره همکارۍ ډاټ اروپایي پارلمان ته په وینا کې چې یوه برخه پرون په خپل ټویټر پاڼه کې ښه ورکړی دی.
Our intention is to stay.
بعد از حال که چه ځوا کنه وزیر زموش نیات پاتې کېدل دي. زموش پالیسی نه ده بدل شوی. زموش ماموریت نه ده بدل شوی. لا افغانانو سره زموش من نه ده بدل شوی. خو حالات ده بدلیدو په حال کې دي. موږ دې ته اړتیا لرو چې دا مسأله یقیني کړو چې له دغه بدلونونو سره ځان عیار کړو ترڅو وکولای شو خپل شکلتیا ته دوام ورکړو او په یو څه نوي چاپیریال کې خپل برستو ته دوام ورکړو.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د ځانګړي استازولۍ سرپرست دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې سبا سیشن به د ناتو دفاع او بهرنیو چارو وزیران به په غونډه کې د افغانستان پر موضوع هم خبرې وکړي. د ناتو یو شمېر اروپایي غړو هم له دې مخکې له افغانستان سره د خپلو مرستو د دوام خبره کړې او د دې تړون سرمنشي یان ستولتنبرګ تېره اونۍ د پورتګال له صدر اعظم سره تر کتنې وروسته یو ځل بیا دغه ژمنه تازه کړه او ویل چې ناتو له افغانستان سره دوامدارې همکارۍ ته ژمن دی. ستولتنبرګ وویل په دغه همکارۍ کې د افغان ځواکونو د روزنې او د دغو ځواکونو د مالي ملاتړ دوام او د یوې تلپاتې سولې لپاره د ټولو هڅو ملاتړ شامل دی. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د پریکړې له مخې ټول امریکایي ځواکونه به د روان کال له سپتمبر تر 11 له افغانستان ووزي. د ناتو نور غړو هم ویلي چې یو ځای افغانستان ته تللي او یو ځای بل د هېواده ووزي. له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان د دولت نړیوال ملاتړي د دې ترڅنګ چې له دې هیواد او امنیتي ځواکونو سره د مرستو د دوام ډاډ ورکوي، د دې هیواد راتلونکي وضعیت ته هم اندېښنه لري. دغه اندېښنه افغان ولسمشر اشرف غنی هم د تېرې جمعې په ورځ کابل پوهنتون ته په یوه سیمینار کې چې یوه لنډه برخه یې پرون د جمهوري ریاست په ټویټر پاڼه کې خپره شوې ښکاره کړه. ولسمشر غنی د ټولې سیمې ثبات د افغانستان په ثبات پورې وتاړه او ویل
و سوله افغانستان ته ضروري دي، یو پاکستان سره سوله، بل طالبان سره سوله، یو له بل نه بیلې او دلته ضرورت چې موږ یو مشترک ضد باندې راشو. که خدای ناکده افغانستان وخوریده، این کشور در طول قرنها نشان داده که یا مرکز ثبات منطقوی میشه یا مرکز بی‌ثباتی.
افغان ولسمشر اشرف غنی وویل دی جګړه نه غواړي بلکې غواړي سوله وکړي او زیاته کړه چې انتخاب د نورو دی او دغه انتخاب د په ګټه وکړي او له رامنځته شوي فرصت څخه د استفاده وکړي. افغان ولسمشر له دې مخکې له وسلوالو طالبانو سره د سولې لپاره د یو له نورو شرطونو ترڅنګ د جمهوري نظام پر پایښت ټینګار کړی او هغه سره کرښې یاده کړې، خو طالبانو چې په دې وروستیو کې حملو ته زور ورکړی بیا د یو نوي سیاسي نظام خبره کړې ده.
پاکستان لتیرو لسو رازو لکابل څخه اسلام آباد ته د څونکو الوتکو شمیر له 500 یوې تر کم کړې دي. مسلې عکس العملونه پرولي.
پاکستان په ښکارا د کورونا وبا د خپرېدو د مخنیوي په موخه لکابل اسلام آباد ته د تلونکو الوتکو 80% الوتنې راکمې کړې دي. د افغانستان د ملکي هوایي چلن اداره وایي دا پریکړه په یو اړخیز ډول شوې او د هغې هوکړې خلاف ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوې. د دې ادارې ویان محمد نعیم صالحی ازادي راډیو ته وویل د دې ستونزې د حل په موخه روانه اونۍ له پاکستاني چارواکو سره خبرې کیږي. دی زیاتوي که پاکستان په خپلې یو اړخیزه پریکړې ټینګار وکړي افغانستان به هم ورته عمل وکړي.
ادارې هوانوردي ملکي موضوع را یې هفته پیګیری میکنه.
د ملکي هوایي چلن اداره په روانه اونۍ کې پر دې موضوع له پاکستاني چارواکو سره بحث کوي. که چیرې ستونزه حل نه سي او موږ ته مثبت ځواب را نه کړل سي، افغان دولت به هم ورته عمل وکړي. په دې
د کابل او اسلام آباد ترمنځ د یوې هوکړې پر بنسټ له افغانستانه یوازې کام ایر هوایي شرکت کولی شي پاکستان ته په اونۍ کې 15 الوتنې وکړي او له پاکستان څخه د دې هیواد د پی آی ای شرکت هم په اونۍ کې کابل ته د 15 الوتنو اجازه لري. خو د افغانستان د ملکي هوایي چلن ادارې د معلوماتو له مخې اسلام آباد بې له کومې مشورې او د شوې هوکړې خلاف د افغانستان د کام ایر شرکت 4 الوتنې له دې کبله چې ګنې د کورونا وبا د خپرېدو مخنیوی کوي لغوه کړي دي. بلخوا د کامیر هوایي شرکت د سوداګرۍ رئیس سلیمان عمر ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د ملکي هوایي چلن اداره باید اسلام آباد ته د دې شرکت د الوتنو د بیا پایل زمینه برابر کړي.
اوس باید د افغان شرکتونو له حقونو ملاتړ او ننګه وسي. د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله د هوایي شرکتونو اقتصادي وضعیت ښه نه دی. باید همکاري او هڅه وسي چې موږ بیا پر دې مسیر خپلې الوتنې پیل کړو.
افغان چارواکو له دې وړاندې هم پاکستان په دې تورن کړی چې نه یوازې په سیاسي بلکې له دې هیواد سره په سوداګریزه برخه کې هم په خپلو ژمنو وفا نه کوي او تلی په یو اړخیز ډول او یوازې د خپلو ګټو پر بنسټ پریکړې کوي. دوه کاله وړاندې هم هغه مهال چې د نوي ډیلی او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ترینګل شوې پاکستان د افغان الوتکو د الوتنو پر مخ بل هوایي حریم وتړه او اجازه یې ورنه کړه چې هند ته له دې لارې الوتنې وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس به دا واورو چې د نړۍ ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو د افغانستان په اړه کومې مقالې او تبصرې خپرې کړې دي.
یورو ایشیاف د افغانستان د سولې د بهیر په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې لولو چې د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه هم بد خبر دی او هم ښه. شوالې دا یاد سوی چې امریکا له افغانستانه وځي او دا بهیر د پلان له مخې د مې میاشتې په لومړۍ نیټه پیل سوی دی. د دغو ځواکونو له وتلو سره به په افغانستان کې شل کلنې جګړې ته د پای ټکی کښېښودل سي. خو یورو ایشیا په دې مقاله کې لیکلي چې بد خبر دا دی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو له خبر شپږ نوي ساعته وروسته طالبانو د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو حمله پیل کړې او له 4 ولایتونو څخه یې پر شپږ ویشت کې زیان واړوه. خپرونه لیکي طالبانو د بغلان ولایت بورکا ولسوالۍ ونیوله او د مې میاشتې په 4 نیټه د بغلان د پولیسو قوماندانۍ دا ومنله چې تاکتیکي پر شاتګ یې کړی دی او بیرته به د دې ولسوالۍ د نیولو لپاره هڅې کوي. د خپرونې په لیکنه د بورکې ولسوالۍ سقوط افغان حکومت ته لوی زیان دی. د برتانیا چاپ لستر مرکیوري ورځپاڼې د یو افغان کډوال په اړه مقاله خپره کړې ده چې په 12 کلنۍ کې یوازې انګلینډ ته رسېدلی و او پولیسو ژغورلی و. دغه افغان کډوال سلمان نومیږي چې اوس 15 کلن دی. مقاله لیکي سلمان انګلینډ ته تر رسېدو مخکې شپږ میاشتې سفر کړی و چې ډیری وختونه په پښو پر غرو او رغو تللی و. حکومت د یوې ځایي کورنۍ ته ورکړ چې د ورځپاڼې په وینا هغوی ورته انګلیسي ژبه زده کړه او د دې تر څنګ یې رسمي زده کړې ورباندې وکړې او دی اوس د معمارۍ په برخه کې لوړې زده کړې کوي او په 2022 کال کې به له پوهنتون څخه فارغ سي. د مقالې په وینا د یو الهام بخښونکی کډوال دی چې نور ورڅخه د زیار ایستلو په خاطر زده کړه کولای سي. مقالې د سلمان له قوله لیکلي: زه په انګلینډ کې د هغو ټولو خلکو په همکاري تر دې ځای رسېدلې یم چې له ما سره یې مرسته کړې ده. ویزډن خبرونې د افغان کرکټ لوبغاړي راشد خان په اړه په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده. راشد خان ولې په سی پی ایل 2020 کې برخه نه اخلي؟ په مقاله کې راغلي: څو میاشتې مخکې کله چې د کرکټ نړۍ د کورونا ویروس له کبله اغېزمنه سوه او په ګڼو ځایو کې ګرځبندیز و، راشد خان پر خپل انسټاګرام پاڼه داسې معلومات شریک کړل چې ښایي د تر سلو پورې د کووېډ-19 ټسټونه کړي. د مقالې په وینا دا څرګندوي چې د راشد خان ورځې څومره بوختې وې او په T20 لوبو کې د ګډون لپاره په دوامداره توګه سفرونه کول. یوازې تیر کال راشد خان په سی پی ایل کې 10 لوبې وکړې او بیا متحده عربي اماراتو ته ولاړ چېرته چې په انډین پریمیر لیګ کې د حیدرآباد سنرایزرز لپاره ولوبید. په اډیلیډ کې په اډیلیډ سترایکرز کې ګډون وکړ او په آیرلینډ کې د افغانستان لپاره ولوبید. له دې وروسته یې په پاکستان سوپر لیګ او بیا په زیمبابوې کې په سیریز کې برخه واخیسته. د مقالې په وینا راشد خان به د روان میلادي کال تر اګست میاشتې پورې بوخت وي، خو سیالۍ به په نیمایي کې پرېږدي، ځکه ټاکل سوې ده د اګست په سر کې افغانستان د سریلانکا پر وړاندې ولوبېږي.
په غزنی کې د برېښنا په منظم کېدو سره صنعت وده کړې، ورسره د کارخانو تولید هم زیات شوی دی. نور په یو راپور کې:
نقیب الله تقریبا 15 کلن دی. د غزنی په کندهار زړه اډه کې د بلډینګ کاری دکان لري. نقیب الله وایي کله چې له شاوخوا یو کال وروسته په غزنی کې د برېښنا بد وضعیت ښه شوی، نو له هغه وروسته د دوی په کارونو او ورسره په اقتصاد کې بهتري راغلی.
مخکې 12 ورځې برېښنا کټ شوی، موږ کارونه ډېر ورسره خراب وو. اوس برېښنا څه شوی ده، موږ کارونه بېرته ډېر ورسره شوي دي.
د غزنی اوسیدونکي خوخي خي چې دولت په ولایت کې د صنعت او فابریکو د رشد لپاره برېښنا منظمه کړي او تر څنګ د 2 میگاواټ لمریز برېښنا چارې هم پیل کړې دي چې ورسره به د کارخونو او فابریکو کارونه وغوړېږي. دوی وایي د برېښنا په منظم کېدو صنعت وده کړې، په غزنی ولایت کې د کارخونو تولید زیات شوی او په لسګونو وزګارو کسانو ته د کار زمینه برابره شوی. عمران الله تل د غزنی په 40 متره سرک د پی وی سی کارخونی مشر کاریګر دی. دی وایي مخکې چې د برېښنا پارچاوي زیاته وه، زموږ د کارخونی چارې هم ټکانې وې. د شخصي برېښنا لګښتونه ډېر دي، خو اوس چې برېښنا تر یوې اندازې منظمه شوې، نو زموږ کارونه هم ورسره چټک شوي دي. زیات شمېر ځوانان په کارونو بوخت دي.
دولسنی شاگردان لرو دلته لموسر کار کوي، د پاپریکې د جوړسي د غزنی کې کار کوي او کار خده کړکۍ جوړول لري لري زکوتم زو وړي. موږ له دولت نه دا غوښتنه ځکه خپل پلیت ته کوي، موږ پاپریکا نور هم کولای شو، نور ولسوالي او تنور ولایتونو ته دا مال موږ ولې غو ورسي ولې غو.
په دغه کارخونه کې د پی وی سی ورونه او کړکۍ جوړیږي. دلته د اتل ترڅنګ شاوخوا 12 کارګران په کار لګی دي. اتل وایي مخکې به ایران او پاکستان ته د مزدورۍ لپاره تلو، خو اوس په خپله سیمه کې راته د کار ښه زمینه برابره شوې ده. د برېښنا چارواکي بیا وایي هڅه کوي چې د غزنی ښاریانو لپاره برېښنا نور هم زیاته شي، تر څو په دې ښار کې د صنعت ته پراختیا او سوداګرۍ د چټکتیا لامل شي. د غزنی برېښنا حوزې رئیس شهیر الله ولی ازادي راډیو ته وویل:
وخت کارخانجات فعال می باشه، کله چې کارخونه فعال شي یو شمیر خلکو ته کاري زمینې برابرېږي. برېښنا د ژوند ټولې اسانتیاوې برابروي. زموږ هڅه دا ده چې د منظمې وارداتي برېښنا تر څنګ د لمریزې برېښنا اسانتیاوې هم برابرې کړو. دا چې برېښنا د صنعت او کارخونو د رشد لپاره مهمه ده، د برېښنا له منظم کېدو سره په غزنی کې کارخونو او صنعت وده کړې ده.
چارواکی وای په تیر کال کې غزنی ته د وارداتي برېښنا غزیدلې مزید میدان وردګ ولایت پاړوند سیمو کې تر سل زله زیات غوټ شوي وو، خو سږ کال د غشمیره څو چنده راکمه شوې ده. په غزنی کې د سوداګرو او کسبګرو ترڅنګ ټولنیز فعالان هم د برېښنا وضعیت ښه کېدل د خلکو په ګټه بولي. ټولنیز فعال واحد الله وای په غزنی کې د 2 میگا واټ لمریز برېښنا چې چاري اوس پیل شوې دي د خوخې زیدې خوای څومره چې برېښنا زیاتېږي هم دومره سهولتونه زیاتېږي او کاري فرصتونه ایجاد کیږي.
د برېښنا شتون په صنعتي برخو کې همدارنګ په پرمختیایي برخو کې همدارنګ د تجارت په برخه کې د کار د چټکتیا په برخه کې په عمومي ډول باندې د عامه پوهاوي په برخه کې د خلکو سره خورا مرسته کوي.
له تیرو شاوخوا دریو کالو څخه غزنی ته د غزیدلې وارداتي برېښنا مزي ډیری وخت د جګړې د سیمو د خلکو او ناڅرګندو کسانو له لورې د میدان وردګ ولایت په مربوطاتو کې پرې کیږي، چې په دا وروستیو کې د دغه مزو د پرې کیدلو او د برېښنا د قطع کولو په پیښو کې لږوالی راغلی دی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوس یوه بهرنۍ مسأله. د اسرائیل او مصر د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په قاهره کې په غزه کې د اوربند چنګېدو او د غزې د بیارغونې پر لارو چارو خبرې وکړې. هغه اوربند چې له 11 ورځنۍ جګړې وروسته د مصر په منځګړیتوب رامنځته سوی دی، دا په 14 کلونو کې اول وار دی چې د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر مصر ته ځي. نور په دې راپور کې.
د اسرائیل او مصر د بهرنیو چارو وزیرانو پرون یکشنبه په غونډه کې د اسرائیل او د فلسطیني حماس ډلې ترمنځ د ټینګ شوي اوربند پیاوړي کېدو په اړه خبرې وکړې. دواړو وزیرانو د غزې د بیا رغونې په اړه چې د وروستۍ جګړې په ترڅ کې ورته زیان رسېدلی هم خبرې وکړې. د مصر د بهرنیو چارو وزیر سامي شکري په یوه خبر کړي بیان کې وویل چې دغه خبرې د مصر د هغو نه ستړي کېدونکو او دوامدارو هڅو یوه برخه ده چې هدف یې په غزه کې د ټینګ شوي اوربند لا پیاوړتیا او د سولې بېرته راژ په همدې حال کې د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر غابي اشکنازي قاهرې ته له رسېدو سره سم په یوه ټویټ کې وویل چې دی له حماس سره د یوه دایمي اوربند په اړه خبرې کوي. ښاغلي اشکنازي وویل خبرې به د بشري مرستو رسولو لپاره د یوه سیسټم پر جوړولو او د غزې په بیا رغونه کې د نړیوالې ټولنې پر مرکزي رول متمرکزی وي. دا په تېرو 14 کلونو کې له مصر څخه د اسرائیل د بهرنیو چارو د وزیر لومړنۍ کتنه ده. د مصر دولتي تلویزیون خبر ورکړ چې ولسمشر عبدالفتاح السیسی د استخباراتو د ادارې مشر عباس کامل د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د خبرو لپاره تل ابیب ته استولی دی. د مصر چارواکي وایي ښاغلی کامل به له فلسطینیانو سره د خبرو لپاره رام الله او نورو فلسطیني سیمو ته هم لاړ شي. مصر تېره اونۍ د اسرائیل فلسطیني ادارې او د حماس چارواکي د جلا خبرو لپاره قاهرې ته اوربللي وو چې د اوربند او د غزې د بیا رغونې په اړه ورسره خبرې وکړي. د حماس د ډلې ویان عبداللطیف الکانو ویل چې ټاکل شوی ده د دې ډلې مشر اسماعیل هانیه روانه اونۍ له قاهرې څخه کتنه ترسره کړي. قاهرې د اسرائیل او حماس ترمنځ په ټینګ شوي اوربند کې رول ولوباوه. هغه اوربند چې له 11 ورځو سختو جګړو وروسته د مۍ په 1 ټینګ شو. په غزه کې روغتیایي چارواکو ویلي چې د اسرائیل په هوایي بریدونو کې د 68 ماشومانو په ګډون 245 کسان وژل شوي دي. اسرائیل هم خپل لور ته له غزې د حماس او نورو سخت دریځو د توغندویي بریدونو په نتیجه کې د 1 ماشوم په ګډون د 12 کسانو وژنه تایید کړې ده.
تاسو ل پیغامونو
سلام علیکم زما سلامونه قبول کړئ. د تګاب د ولسوالۍ نه د کاپیسا ولایت نه تاسو سره په ارتباط کې یم. متاسفانه یو خبر مو اورېده چې د تګاب ولسوالۍ د نارې په کلي کې د افغان مرمۍ لګېدلې ده، او د کاپیسا د امنیت قومندان د خوانه داسې وویل شو چې دا د طالبانو د خوانه مرمۍ لګېدلې ده. په داسې حال کې چې د طالبانو په ساحه کې د حکومت مرمۍ راغلې ده، په توی کې لګېدلې ده، پرون سهار یو بل کور کې مرمۍ د افغان لګېدلې ده چې هغه هم د طالبانو په ساحه کې ده. څنګه دا د چا یو هغه مني چې مثال د طالبانو په ساحه کې د طالبانو مرمۍ را شو لګېږي؟
السلام علیکم اجازی راجی مله خلا په بلا کړه سیزګه هغه مثال دی وی افلو لر دی فلو جر افلو طالبان دلا څه فائدہ بسو چې له رحمی نه لري دی فلو د حکومت نه فائدہ بسو دا تشکری باندې مله په ځم دی خدای ته تل کړو څنګه ارز نه تاسو وکړ دا आवाज نه نشر کړي
انا في الدراما الشعري متعبر في امتن بالمسؤول التنفيذ الاخير كان محسلم من بعد نفسك وكبات الان كذلك من غير تنتمير في الكريم من غراز والجوان شخص سنتر مخصوي دلت وصوالة فرز مشخصي وطاق نوايد التي سيئة مسرفيج مكتساجي وازم مطول ومحسل من العاس الزيفة دلت مزمار وكبات دا هيرا دلت شريد اغا صوالة فرز ورسة باز بات البنتنة مشروك.
السلام عليكم ورحمة الله وعليكم دارة تخيا سير خبركم. نو یله مدارک دا کورنا برابر باندې داخله کې ډیر کوشش وکړي چې ځانونه کورنا د باندې نه راوځي، او دا کرچ ول دی لازم مخالفه وي ته نو کدی دا څه فهمونه چې دا کده چې دغه څه خلګونو خلګون په تکلیف شي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د میدان وردګ والی د سید آباد ولسوالۍ لیوی پوزی اډی څخه د امنیتي ځواکونو د تکتیکی شاتګ خبر ورکړ. د 211 په امیر قل اردو د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې د شپږو وسلورو د وژل کېدو او نه نورو د ټپي کېدو خبر ورکړ. د پکتیکا امنیه قمندانۍ وایي پولیسو د دې ولایت په دوو ولسوالیو کې د څو ماینونو په کشف او شنډولو سره د څو خونړیو پیښو مخه نیولې ده. د ایران د جمهوریت غوښتونکو اتحاد، فدایان خلق او د ایران د جمهوریت غوښتونکو پیوستون سیاسي تنظیمونو د دغه هیواد د جون میاشتې د ولسمشرۍ ټاکنو د بایکاټ غوښتنه وکړه. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي دی به پر خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین چې کله ورسره په جون میاشت کې ګوري فشار راولي چې د بشري حقونو درناوی وکړي. د مرکزي افریقا په جمهوریت کې پر یوه ماین د یوه پوځي موټر د ختلو په پیښه کې دوه پولیس او درې روسي ملیشه وژل سوي. د بیلاروس چارواکو د هرود نه ټکی لایف په نوم د وی خپلواکي آنلاین خبری شبکې مسؤل چلوونکی الکسی شوتا د لنډې شیبې لپاره ونیوه. او ټیسلا کمپنی چې د الکترونیک موټرو مخکښه کمپنی ده په خپلو دریم او وای ماډلونو کې کمرې نصبوي چې د خپلو چلوونکو تیروتنی وڅاري.
د ژوند رنگونه.
السلام علیکم مبروره، د کوم ځای اوسیدونکی او نوم دې څه دی؟
وعلیکم السلام، ستړي مشي بشریم د ننګرهار ولایت فیلن په کابل کې د ټوپک دکان لرم.
درته وایي چې دا څه ډول ټوپک تاسو خرڅوي؟ زه خو دلته ګورم ډول ډول ټوپک دي، لږ راته توضیح راکړئ چې دا څه ډول ټوپک دي.
مو خو کاری ټوپک خرڅو، په دې کې دوه نوع دي، یو بادي دي او یو چرایي. بادیان فقط دا وړکیو مرغۍ لپاره دي، او چریان خلک د غټو مرغۍ لپاره استعمالوي. د کور ساتنې لپاره هم زیاتره خلک استعمالوي.
درته وایي چې څومره موده کېږي تاسو دا کار کوئ؟
تقریبا 19 کال کېږي چې موږ دغه دکان لرو.
دا ټوپک بیا تاسو د کوم ځای نه راوړی؟
دا د مختلفو مملکتونو راځي، د ترکیې نه راځي، جرمني نه راځي، اسپانیې نه راځي، چکسلواکیې نه راځي، ترکیې نه اوس زیات راځي.
په دې باندې خلک کار کوي؟
او په دې باندې خلک کار کوي، وړې وړې مرغۍ به کار کوي.
لکه کومې مرغۍ؟
مرغاوي، زرکان، کفترې، داسې ډېرې مرغاوي چې خلک په غرونو کې کار کوي د خپل ځان.
تاسو څنګه تاسو ورنه استفاده کوئ؟ تاسو په دغه ټوپکو کله کار کړئ؟
زه خپل شوق کې نیم د کار خو د ځوانان شته چې کار کوي اوس موږ غرونو.
د ورځې څو ټوپکې خرڅوي؟
دا نو معلومه نه ده، یو 15 برابرۍ ده.
د څه وخت کله شوې د شتاس دي هیڅ په یو ورځ کې ټوپک نه خرڅ کړه؟
او بازار ده، د څه ورځ راځي چې هیڅ ټوپک هم نه خرڅو، برابرۍ ده یو لاس ایت.
په کوم فصل کې، په کوم موسم کې دغه ټوپک خلک ډیر اخلي؟
بادیان په پسرلي کې خرڅيږي، او چرایي ټوپک په ژمي کې. زکه د ژمی ښکار د غټ ښکار په ژمی کې راځي او زیاتره خلک چې کورټی د پراخلی هغه بیا په پوړ کې ډیر اخلي.
درته وې چې خپل په کور کې لکه ټوپکونه استفاده کوي کې هیڅ نه استفاده کوي
دوه رقم لرو بادیم لرو چریم لرو
کله مو ترې ګټه پورته کړې ده یعنی استفاده کړې مو ده
زیاتره وخت نه استفاده کوي د مرغۍ لپاره خو اوس وخت د مرغۍ د مرغۍ پیولو
اوس وخت د مرغۍ ده د مرغۍ کم ځکی خلک ډیر کم ځي تور پسیزي
خو دا کله چې ونش نیش د مرغۍ پیدا کیږي
په افغانستان کې ډیر زیاتې مرغۍ ډول ډول مرغۍ ښکار کیږي حتی تر دې پورې چې بعضې بیخي ورکې شوي دي نور د ښکار لپاره مرغۍ نشته دی فکر نه کوئ چې د دغو مرغیو د نشتون او د دغو مرغیو د هلاکت یو لامل به هم دغه ټوپکې وي
نه دا خلک یو یو دانه ولي دغه دوا کار نه ده چې ورته وایي چې ټوله به ورکې شي یو ډز یوه مرغۍ ولي نو په یو ډز باندې به څه هلاکت شي
بریالی دیوی کور ودان.